द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو تھا بیا ہم خراغلاس نن جمعہ دا دوزر و تلسم کال دا دسمبر دمیاشه یه ویشتمه دا چی دا لنده میاشه لدیرشم سرسمون خوری دا وقت پیکور که دا سار اتنیمی بجی پا کابل که دا سار اتا او دلتا پا واشنگتن دی سی که دا زیارت یا پنچه بی دا ماخستان لستیمی بجی دی ز احمد فواد لامی دا دری ساعت سارانه اخبرونی پا وروسته خبری برخه کی ستاسو کوربایم لومړی هم د خبرونو ستکی دینو امریکایي چارواکو ویلي دي چې د ترامپ انتظامیه له افغانستان څخه د خپل زیات شمیر پوځیانو پرې سلو غور کوي بل په لو پس له هغه چې ترامپ له شام څخه د پوځیانو د سلو امر وکړ د امریکای د دفاع وزیر جیم ماتس خپل استعفا اعلان کړ په واشنگتن کې د سعودي عرب سفیر د افغانستان د سولې خبرو اترو ته خوشبيني ښودلې ده ویلي دي چې ښایي د نوي عیسوي کال تر پیلېدو به د سولې خبرې ډېرې ښې نتیجې وښيي او له شام څخه د امریکې د ځواکونو د سولې په باب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پریکړې وروسته په سیمه او نړۍ کې بیلابیل غبرګونونه اوس هم پوره خبرونه د هم خراغلی د امریکا جکپوري چارواکي وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې له افغانستان څخه نیمایي امریکایي پوځیان راوباسي اوس د سی په افغانستان کې څوار لزر امریکایي ځواکونه میشتي خو د نوي پلان له مخې چې ځینو چارواکو یې رسنوي ته خبر ورکړی دی داسې ویل کېږي چې په جنوري میاشت کې به د 2000 پوځیانو د وتلو چارې پیل شي او پاته نور به یې بیا په راتلونکو میاشتو کې راوېستل شي تر اوسه د دغه خبر په اړه د امریکې د دفاع وزارت یا د پوځ مرکزی ادارې کوم رسمي بیان نه دی ورکړی په تیر اول سکلونو کې په افغانستان کې له 2400 زیات امریکایي پوځیان وژل شوي دي امریکایي پوځي کمانډرانو ولسمشر ټرمپ ته ویلي وو چې له افغانستان څخه د قواو ایستل به خطرې ولري او دا امکان به راپیدا کړي چې هلته ترهګري ډلې بیا ځاله وکړي د امریکې د دفاع وزیر جیم ماتس له خپل دندې مستعفی شو جیم ماتس د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په ناڅاپه اعلان وکړ چې له خپل دندې ګوښه کیږي او زیاته کړ چې صدر ټرمپ ته په کار ده څو پر ځای داسې یو کس دفاع وزارت ته وګماري چې ورسره هم نظر وي جیم ماتس د صدر ټرمپ په کابینه کې یو د ثبات ځواک بلل کېده او په داسې حال کې له خپل دندې څخه د ګوښه کېدو اعلان وکړ چې ډونالډ ټرمپ لیوی خواله شام یا سوریه څخه د امریکایي پوځیانو دراوتلو دستور ورکړی او بل طرف ته ویل کیږي چې له افغانستان څخه د 2000 امریکایي پوځیانو پر ایستلو هم غور کوي ترامپ خپل ټویټر کې د دفاع وزیر جیم ماتس د لاس په سر کېدو خبره کړې او ویلي دي چې دای به ډیر زر د غپر ځای بل څوک ونوموي پاس لغه چې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ له شام څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو امر وکړ دغه ناڅاپه ګام ډیرې حیران کړل او غبرګونونه پرې راڅرګند شول د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ د دې فیصلې ستاینه کړې ده او تر څنګ په شام کې د امریکایي سرتیرو شتون نامشروع او د سیمې د سولې په زیان بلل دي صدر پوتین چې د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په خپل کلنی پریس کانفرنس کې د 1900 خبري اعلانو ته خبري کولې و ویل په دې خبره کې له صدر ټرمپ سره موافق دی چې په شام کې د داعش ډلې ماته خوړلې ده په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د امریکې یو ډیپلومات رادنی هانټر ویلي چې امریکا په شام کې د داعش او نورو ترهګرو ډلو دایمي نابودولو ته ژمنه ده او له خپلو متحدینو سره به همکارۍ ته دوام ورکړي په امریکا کې د فدرال یا مرکزی حکومت د نوي بجټ د نه منزوریدو له امله د ګڼ شمیر حکومتي ادارو د تړل کېدو امکانات زیات شوي دي په کانګرس کې د ریپبلیکنانو مشر پال راین د زیارت یا پنځشنبه په ورځ وویل چې صدر ټرمپ د کانګرس لخوا تایید شوی بجټ نه منزوروي ځکه په دې بجټ کې د مکسیکو سره پر ګډه پوله باندې د دیوال جوړولو ته پیسې نه دي بیل کړی شوي په دې توګه که صدر ټرمپ زر تر زره بجټ منظور نکړي نو د امریکا زیاتره وفاقي ادارې به د بجټ د نشتون له امله وتړلې شي مخکې له دې ټرمپ ویلي وو چې د سرحدي دیوال پیسې به مکسیکو ورکوي خو بیا یې وویل چې د امریکا پوځ به دا دیوال جوړوي. مګر اوس معلومیږي چې ټرمپ د کانګرس لخوا منظور شوی بجټ ته په تمه و. د پاکستان مرکزی کابینه د کورونو چارو وزارت ته امر کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو مهم مشرانو او د قومي اسامبلی د غړو محسن داوړ او علي وزیر نومونه دي باید په سم دي سیتوګه د سفری بندیز د لست څخه وباسي. دوه ورځې وړاندې محسن داوړ تور لګولی و چې حکومت د پوز په فشار د هغه او علي وزیر نومونه د سفری بندیز لست اچولی دي، خو هغه دا هم ویلی و چې د سفری بندیزونو او زندانونو له ویرې به د پښتنو د حقونو غوښتنې څخه په شا نه شي. دا او د دې ساعت خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بیا هم خراغلی دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده او تاسو زموږ غږ د واشنگتن ډی سی څخه اورئ. زه فواد لامی یم او اوس هم پام وکړئ د دې ساعت بشپړو خبری رپورټونو ته. د امریکا جګپوړي چارواکي وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې له افغانستان څخه نیمایي امریکایي پوځیان راوباسي. اوس د سی په افغانستان کې 14,000 امریکایي ځواکونه میشتي، خو د نوي پلان له مخې چې ځینو چارواکو رسنیو ته خبر ورکړی په جنوري میاشت کې به یې د 10,000 پوځیانو د وتلو چارې پیل شي او پاتې نور به یې بیا په راتلونکو میاشتو کې راوېسل شي. د دغو پوځیانو د رایسل کېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد افغانستان کې تی او هلته یې د افغان مشرانو سره خبرې اترې کړې دي او څومره وړاندې څو ورځې مخکې په اماراتو کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې کړې وي. د افغانستان د سولې د خبرو اترو په تړاو پام وکړئ. د غریپورټ ته چې زما همکار نصیر کاکړی وړاندې کوي.
په امریکا کې د سعودي عربستان سفیر خالد بن سلمان ویلي په متحده عربي اماراتو کې د افغان سولې په اړه تر سره سوي خبرې اترې به د راتلونکي کال په پیل کې ډېرې مثبتې نتیجې ورکړي. په خپل یو ټویټ کې نوموړي هیله څرګنده کړې چې له دې څخه به په افغانستان کې ولس کلنه اوږده جګړه ختمولو کې پرمختګ وسی. هغه زیاته کړې چې دا خبرې ډېرې نتیجه خیزه وي او د شخړې د هواري لپاره به بین الافغاني مذاکراتو ته لار برابرولو کې مرسته وکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره د خبرو اترو وروسته د چهارشنبه پر ورځ کابل ته ولاړ او هلته له افغان چارواکو سره لیدکاته کړي. د افغانستان له اریانا ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ښاغلی خلیلزاد دا خبره تکرار کړې چې تر صدارتي انتخاباتو لمخه به یوې موافقې ته سره ورسیږي. د افغانستان صدارتي انتخابات د 2019 کال د اپریل په 16 نیټه کېدونکي دي. په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا د دغه مرکې په ورکول سو جزئیاتو کې ویل شوی چې ښاغلی خلیلزاد ویلي دا خبرې نه یوازې په افغان حکومت پورې اړه لري، بلکې پر طالبانو پورې هم اړه لري. امریکا په دې ټینګار کوي چې د سولې په اړه باید د افغانانو ترمنځ موافقه وسی، خو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو څخه انکار کړی او وایي چې دا غیر قانوني او د بهرنیانو لخوا تپل شوی رژیم دی. په عین حال کې د امریکا د سولې استازي زلمی خلیلزاد د پنځشنبه یا زیارت پر ورځ د افغانستان د ولس کلنې جګړې د ختمولو په اړوند د طالبانو په نیت شک څرګنده کړی. خلیلزاد دا خبره د طالبانو د هغه عمل وروسته وکړه چې په اماراتو کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره د خبرو اترو څخه ډډه وکړه. ښاغلی خلیلزاد د آریانا نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې افغان حکومت غوښتل چې د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي، خو وایي آیا طالبان په حقیقت کې هم رښتینی سوله غواړي او کنه. هغه وویل اوس دې ته منتظر دي چې طالبان به له دې وروسته څه ډول اقدامات کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو روان بحثونه وضاحت ته اړتیا نه لري. هغه په خپل ټویټر لیکلی د افغانستان خلک د تلپاتې سولې غوښتونکي دي، د یوې داسې بیړنۍ معاملې غوښتونکي نه دي چې پکې زموږ قربانۍ په پام کې و نه نیول سي. ښاغلی محب زیاته کړې چې د سولې خبرې استراتیژیک زغم، استقامت او شجاعت ته اړتیا لري. د ملي امنیت سلاکار ټینګار کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او هیڅ شخص یا هیواد د سیاسي تقسیم بندیو په ګډون د نویو حکومتي جوړښتونو په اړه چې په وینا یې د افغانستان اساسي قانون نقصوي د پریکړې حق نه لري. شاغلی محب ویلی د افغانستان د منتخب حکومت لپاره بل بدل نسته او د دغه هیواد راتلونکي په اړه منتخب افغان مشران او ولس د پریکړې صلاحیت لري. نوموړي ډاډ څرګند کړ چې د سولې په روانو خبرو کې به د افغانستان د خلکو پر قربانیو معامله ونه سي. لا تر اوسه معلومه نه ده چې د شاغلی محب د خبرو مخاطب څوک دی، خو طالبانو تیره ورځ په یو بیان کې ویلي چې د ابوظبي په غونډه کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو، پر ملکي خلکو د بمباریو د درولو او له بندیانو سره د انساني چلند او د هغوی د خلاصون غوښتنه مطرح شوې چې ورباندې به غور وسي.
پس لغه چې د امریکای ولسمشر ډانالډ ټرمپ له شام څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو امر وکړ، دغه ناڅاپه ګام ډیری حیران کړل او غبرګونونه پرې راڅرګند شول. تر ټولو د حیرانتیا وړ غبرګون د امریکا د دفاع وزیر و چې نن یې د خپل استعفا ولسمشر ته وړاندې کړله. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د ډانلډ ټرمپ د دغه فیصلې ساينه کړې ده. پام وکړئ په دې حقله د نوشیروان قندر رپورت.
د امریکا د صدر ډانلډ ټرمپ د دې بیان کې داعش په شام کې ماته خوړلې ده او نور به د شام نه امریکایي ځواکونه وباسي باندې په امریکا کې دننه او په نړۍ کې د تشویش وړ خبرګون راپارېدلې دي، او د زیارت پر ورځ د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل په غونډه کې هم پرې باس شوی دی. صدر ډانلډ ټرمپ د شام د جګړې پاړه په خپل ټوئیټر ورکړی شوی ویډیو کې صدا سی ویلی:
We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land and now it's time for our troops to come back home.
صدر ټرمپ وای چې موږ په شام کې داعش ته په بد توګه ماتې ورکړې ده. د دوی نه مو قبضه کړې شوی سیمه بیرته آزاد کړې ده او اوس وخت راغلی دی چې امریکایي پوځونه بیرته کور ته راشي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سیاسي چارو او مشن همکار روډنی هانټر ویلي دي چې امریکا اوس هم په دې خبره ټینګه ولاړه ده چې داعش او نورو ترهګرو ډلو ته به په شام کې او د نړۍ په نورو برخو کې په مکمله توګه ماتې ورکوي. د سلامتي کونسل غونډې ته د وینا په وخت د زیاته کړه د دې لپاره به د ترهګرۍ په ضد جګړه کې د خپلو اتحادیانو سره په ګډه کار کوي. دغه غونډه چې هم د شام په اړه را جوړه شوې وه، ورته د امریکا سفارتکار وویل چې امریکا به د همخیال ملګرو هیوادونو د ملګرو ملتونو او په شام کې د مخالفو ډلو سره د شام د جګړې سفارتي حل لارې لټوي. دغه غونډه ته د شام لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي سټیفن دی مستوره هم خپل اخیری وینا کړې ده، او د غونډې وروسته د خبريالانو سره د پښتنو په جواب کې ویلي دي چې موږ د شام د جګړې لپاره په خپل ژمنو کلک ولاړ یو. دوی وویل چې د صدر ټرمپ د شام په بیان باندې سوال بده وښنه وړاندې خبر وي. دی وايي د صدر ډانلډ ترامپ په بیان څه خبر کول چې ګنې د دې بس سیاسي یا پوځي پیچیدګي وي پرې خبرې نشي کولې، ځکه چې په دې سهم خبرې کول به د وښنه وړاندې وي. خو امریکا کې دننه د کانګرس د دواړو خواو غړو د ترامپ شام په اړه بیان باندې سختې اندېښنې ښودلې دي. په خپله هم د صدر ترامپ په غوند کې دننه د کانګرس یو غړی سېنېټر لینډس ګراهام خپل خبرګون صدا سي خودلې:
First thing I want to do is find out what the hell happened.
دی وای اول خو زویل غواړم چې دا معلومه کړو چې د دې فیصلې په نتیجه کې بس کیږي. او هم د ریپبلیکن غوند یو بل غړی مارکو روبیو بیا صدا سي وای:
I don't know who advised that this decision be made, but it's a terrible mistake.
مارکو روبیو وای چې زه نه پوهیږم صدر ټرمپ ته دا مشوره چا ورکړې ده چې دا څه فیصله وکړه، خو زه ګڼم چې دا به غټه غلطي وي، او د بده مرغه که چېرې دا فیصله بیرته وانخستې شو نو د دې به موږ قیمت ورکوو. د امریکا صدر د سېنېټر لینډس ګراهام خبرو ته په ټوئیټر ځواب ویلی دی. صدر ټرمپ په یو تازه ټویټ کې ویلی دی چې زما پوره یقین دی چې لینډس ګراهام چر هم د امریکایي عسکرو د ژوندونو بچ کولو او د ارباو ډالرو محفوظ کولو مخالف نه دی. صدر ټرمپ جادوی چې موږ دې د خپل دشمن د دشمن لپاره ولې په شام کې پاتې شو او جګړه دی وکړو. او شام، ایران، روس او د نورو ځای قوتونو لپاره دی د داعش وسله والو وجنو. دا وخت چې موږ په خپل وطن توجه وکړو او خپل ځوانان کور ته واپس راولو. شام د صدر ډونالډ ټرمپ د فیصلې هرکلی کړی دی او په شام کې د کوردانو یعنی د هیواد د شمالي سیمونه د امریکایي پوځونو د وستلو د ګام ستاینه کړې ده. د شام یو حکومت پلاو څېړونکي کرنل علي مقصود په عربي ژبه کې د شام سرکاري ټلویزیون سره د خبرو په وخت ویلي دي چې د امریکایي فیصلې سره به کامی یووالي ته ګټه وشي او ترکی به ونکړي شي چې کوردانو پسې شام ته راننوځي.
ولكن حاليا الدرس اصبح جليا وواضح وها هي
دغه څېړونکي وايي چې د کوردانو سره دا خو وخت دی چې د شام مرکزی حکومت سره ملو شي. ګنی دوی به د ترکی د جارحیت سره مخ شي ځکه چې ترکی دغه کوردان د ځان لپاره راپورته کیدونکو خطر بولي. د پیرس یونیورسيټي او پروفیسر خطار ابو دیاب وی او ای ته په خپل څېړنه کې ویلي دي چې دغه فیصله ته د امریکا اتحادیان تیار نه وو. پروفیسر خطار وایي چې د امریکا اتحادیانو د سو کلونو راسه دا تمه لرله چې امریکا به دغه ګنده کار کوي او قیمت به د عرب هیوادونو او اسرائیل په شمول اتحادیان ادا کوي. دغه رنګه د مصر یو سیاسي او سماجی سیړونکي سید صادق وایي صف امریکا ته د صدر ډونالډ ټرمپ په فیصله خپل نظر سداسي سرګند کړي. دیوای چې د فیصلې په سیمه کې د اتحادیانو په نظر کې امریکا خکته کړی دا او خلک به سوچ کوي چې داسې ښکاری امریکا غواړي چې د سیمې هیوادونه له یو بل سره په جنگ شي. روس هم د صدر ډونالډ ټرمپ په فیصله خبرګون خودلی او په دغه فیصله اطمینان څرګند کړی دی. د روس خبری اداره تاسو وایي چې د روس خارجه وزارت ویلي د امریکا د شام نه د پوزونو روښکلو فیصله سره به په سیمه کې د روان شخړ سیاسي لارې حل روزي.
امریکایي ځواکونه یوازې په شام یا سوریه کې میشت نه دي، بلکې د منځنی ختیځ او منځنی ختیځ ته نږدې ځینې نور ملکونو کې هم میشت دي لکه افغانستان. دا چې له شام څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو فیصله به د افغانستان په شان هیوادونو باندې څه اثر واچي، په دې هکله زموږ همکار نوشیروان قلندر د وی او ای ډیوه له څېړنکار جهانګیر خټک صاحب سره مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته راګرځو.
ولسمشر ټرمپ تر طرفه دا اعلان غیر متوقع او هغه خلکو لپاره یا هغه هیوادونو لپاره هم چې کم د امریکای سره ډیر نږدې اړیکې لري، شام په حواله سره یا سوریا په حواله سره، او هغه د وجه نه دلته کې کافي څه خلک د خبرګون خودلې دي چې هغه کې غي خوشاله نه دي د فیصلې نه، او چې کما یره ده عام یره چې کما ظاهره کیږي مختلف طرفونو چې کما را روانه ده اغم دک دا چې امریکا فوري تور باندې خپل مکمل فوج التنه وباسي، نو دلته کې به ډیر لوی خلا پیدا شي ځکه چې امریکای الته کې د داعش خلاف په جګړه کې ډیر بنیادی کردار ادا کړی دی. نو هر کله چې امریکا التنه بهر وزي نو د دې فائدہ بټولو کې زیاته هغه هیوادونو ته وی چې کم په هغه سیمه کې خپل اثر نور هم زیاتول غواړي، په خصوصي توګه زوب ذکر د روسو کم او هغه بشر الاسد حکومت ته هم پورا
افغانستان
افغانستان په حواله سره هم واشنگتن داسې خبرونه را روان دي چې هغه کې دا ویل کیږي چې ولسمشر ټرمپ بالکل په دې باندې غور کوي چې الته کې هم چې امریکای د وخت کې سورل زرا فوجیان موجود دي هغه کې هم کافی کمواله راولي. خدا واضح نه ده چې سمرا کمواله برازي او آیا راضي به هم کنه، خو کا ولسمشر ټرمپ دا فیصله په دغه وخت کې وکړي چې کله طالبانو سره د امریکای ډېرې اهم خبرې تری روانې دي او افغانستان شخړې حل په حواله سره یو پرمن حل په حواله سره څو امیدونه هم پیدا شوې دي. زما په خیال د دې اغیز به په هغو خبرو هم کیږي ورسره دا چې داعش چې کوم موجودګي ده هغه خو افغانستان کې هم موجود کی خبر نشته دی ولته موجود دی هغه، او سره پاکستان په سیاسي مو کې هم د ته شواهد راغلي دي چلته موجود دی او د دې اغیز به منفي وي. زمانه د خیال چې دا مثبت وي که امریکا دا سه فیصلو کې نو نور هیوادونه هم په دې کې بیا آزاد دي چې هغه هم دا سه فیصلو کې، نو د دې عمومي چې کم اثر به وي یا اغیز به وي هغه افغانستان کې امنیت د پاره زمانه د خیال چې یو خبر به وي ځکه چې الته به هم د توقع طاقت یو ډیر لوی عدم توازن جوړ شي او ډیر لوی خلابه پیدا شي. او سره دا چې زما په خیال هغه خلک چې کوم امریکا خلاف د وخت جنگيږي او غربي هیوادونو خلاف جنگيږي هغه پوزیشن باندې کې زیات مضبوط شي.
خو الته هم اوس داعش چې کوم دی خپل پاکستان هم منل چې داعش ته افغانستان حکومت هم مني. خو په افغانستان کې د داعش په حواله سره د امریکا د اوسنۍ ستراتیژي کوم دی پاګه کې داعش چې کوم دی په ترجیحاتو کې شته وکنه.
نو کزو فرست کیا ولسمشر ټرمپ دا سوریا په یا سیریا یا شام په حواله سره چې کوم فیصله داګه په خپل نظر کې وساتم نو بیا خدا سرکاري چې هغه چې هر کله داعش لګورته کمزورې شي نو هغه په خیال کې بس دا کافی ده. کار دا دی چې هر هغه دی چې کم ځای کې امریکای قومي سلامتی د پاره خطر وي یا هر هغه دی چې کم ځای کې داسې خلک موجود دي چې کم امریکای باندې براه راست حمله کول شي هغه هغه اهلیت ختمول دي. او تر اوسه پورې افغانستان کې خصوصوګو باندې د ورسته سمودې کې چې کابل کې لوی حمله شوې دي د هغه چې کم داوا ده هغه هم داعش د طرف راغلي ده. لہذا هغه یو داسې ترخګرو ډله ده چې هغه مسلسل د امریکای افغانستان ولس او پاکستان او د سیمې ټولې سیمې د لپاره یو لوی خطر ده. چین د لپاره هم ډېر لوی خطر ده او د کوجه چې چین هم پکې اوس کردار نور لوبي د کچ غي دا یره ده چې دا چې کوم ایسترن ترکستان موومېنټ چې کوم هغه په چین کې دنه د مسلمانانو یو ګرو د چاګه د چین خلاف جنگي هغه یو تر مضبوطیږي ځکه د دې چې کوم هغه اثر به وي هغه زمانه د خیال کا ولسمشر ټرمپ د فیصلو کینو هغه افغانستان پر محدود وي او بلکې دا به چې هغه یره به زیات شي او په دې وجه باندې په افغانستان کې نور هوادونو لا سوهنه کې دي نور هم زیات شي.
ډیر مننه کوم جانګیر صاحب.
ډیر مننه.
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
او نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې دا ځل زموږ همکار مختار خلیل صاحب په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د چین او پاکستان ترمنځ د تعلقاتو په اړه یو مطلب ته کتنه کړې ده.
نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د پاکستان او د چین ترمنځ د بیلټ اینڈ روډ په نوم د اقتصادي منسوبې په حق له نامتو زنانه لیکوالې ماریا ابي حبیب یو ډیر تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخطه چې د پاکستان او د چین ترمنځ د روډ اینڈ بیلټ نومي اقتصادي منسوبې اوس فوزي شکل اختیار کړی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې کله صدر ټرمپ د نیوی کال د شروع کېدو په موقع پاکستان باندې د اربونو ډالرو د فوزي امداد د بندولو اعلان وکړو نو یو خیال دا و چې په دې به پاکستان وارخطا شي او امریکای سره به ملګرتیا ته غاړه کېږدي. خو په حقیقت کې پاکستان د وړاندې نه ځان لبل در لټولی و. دین دوافتی پس د پاکستان ایئر فورس او د چین چارواکو د چین د جوړو جنگي هوائي جازونو او د نور فوزي او جنگي سازو سامان پاکستان کې د جوړولو په لوزنامه د سختونه وکړ. د دې خفیه منسوبې تر مخه کوم چې نیویارک ټایمز کارا کړی و دواړه ملکونه به خلاته د خلایي جهازونو لیګلو په مت کې هم یو بل سره ملګرتیا کوي. اخبار لیکي چې تیرو وختونو کې د چین د بیا بیا دی ویناګانو باوجود چې بیلټ اینڈ روډ خالصتاً یو اقتصادي منسوبه ده خو اوس چین خپل په صفاټکو کې د دې منسوبې خپل دفاعي منسوبو سره د تړلې کېدو ویناګانې کوي. اخبار لیکي چې پاکستان د چین یو اهم جغرافیایي ایټمی قوت والا گاونډي دی او هم دغه وجه ده چې د چین په منسوبو کې د نور ملکونو په نسبت پاکستان ته زیات اهمیت ورکول کېږي. پاکستان امریکای سره په اکثر موقعو د زړه بداوی راپورته کیدو له سبب چین ته نور نږدې شوی دی. ډیر پاکستانی چارواکي په دې فکر مند دي چې چین ته په زیات ور نږدې کیدو مونږ به عقوبت د خپل ازادۍ او خود اختیارۍ نه لاس وینځو. خو دواړه ملکونه اوس داسې حد ته رسیدلي دي چې کم از کم پاکستان ته اوس د ورستو کیدو لار بنده شوې ده. نیویارک ٹائمز خپل مضمون کې نور لیکي چې پاکستان کې د چین د زینو اقتصادي منصوبو دفاعي او فوزي حیثیت هم د پټېدو نه دی. د مثال په توګه د بلوچستان په گوادر کې په جوور سمندر د یو تجارتي بندرګاه جوړولو منصوبه صرف اقتصادي حیثیت نه لري، بلکې امریکا او هندوستان سره په بین الاقوامي سمندرونو کې د چین د مخامخ کېدو د امکان تر مخې عمده گوادر بندر به د هندوستان او د امریکا خلاف د سازو سامان بهیره عرب ته د رسولو د پاره استعمالول شي.
په امریکا کې د فدرالي یا وفاقي حکومت د ادارو د بجټ د کمیدو له امله د دوی د دغو ادارو د زیاتره برخو د تړل کېدو امکان ډېر شو دی. په مخکې په دې حق له د محمد عالمگیر رپورت.
د امریکا په کانګرس کې ستر ریپبلیکن غړي وایي چې د ټرمپ د هغه قانون لاسلیک کولو نه انکار کړی کم لاندې بچي د امریکا حکومت په خزانه کې پیسې راشي او حکومتي ادارې به خپل کار جاری وساتلی شي. ریپبلیکن کانګرس غړي وایي د صدر د انکار علت په وروستي قانون کې د مکسیکو او د امریکا ترمنځ پوله باندې جوړېدونکي دیوال لپاره د پیسو نشټوالی دی. د کانګرس سپیکر پال راین تر مخه صدر ټرمپ د پولو په تحفظ په موضوع سخت اندېښمن دی. په کانګرس کې دا وخت د ریپبلیکن اکثریتي ګوند مشر کیوین مکارتی تر مخه صدر غنی چې د سېنات لخوا حکومتي چارې د فروری میاشت اتمې نیټې پورې دوامدار ساتلو قانون کم چې د دیوال لپاره پیسې نه لري باندې لاسلیک کول داسې دي لکه چې وخت لټېله ورکړي شي. د کانګرس غړي وایي د صدر اندېښنو په تناظر کې به دوی د کانګرس په دې اړه قانون کې د دیوال لپاره پکار پیسې کېږدي، خو ډیموکراټان د دیوال لپاره پکار شل بلیونه ډالرو ډومبې کېست 15 بلیونه ډالرو خبرې سخت مخالف دي. صدرګنی د دیوال سره امریکا ته د غیر قانونه کډوالو راتګ مخنیوي به وشي، خو بیا په کانګرس کې ډیموکراټانو نه علاوه ځینې د کانګرس ریپبلیکن غړي هم د دې خبرې مخالفت کوي. په وایټ هاوس کې د اولسی مشرانو صدر سره ملاقات وړاندې سپینې ماڼۍ په خپل یو بیان کې ویلي وو صدر نه غواړي چې د پولو امنیت خبره نظر انداز کړي او کوم یو قانون ته غاړه کېږدي. د امریکا په خزانه کې دا وخت پیسې به سبا یعنی د جمعې پر ورځ باندې د نیمې شپې ختم شي، او صدر هم په دې موضوع ریپبلیکن کانګرس غړي د سلا مشورې لپاره راغوښتلی وو. صدر په دې موضوع د کانګرس پر رویه ډیر خوشاله نه دی او کو سبا د نیمې شپې پورې په دې اړه قانون سازي ونشو نو اتلکا سرکاري نوکران به بیا بے تنخواه کار باندې مجبور وي او ډیر کسان به په بشپړ توګه کور کې کینی او ځینې حکومتي چارې به معطل شي. د کانګرس او سېنات په دې اړه هلې ځلې هغه وخت هم سړې شوې کله چې د امریکا محافظه کارو په میډیا صدر ټرمپ باندې غږ وکړو چې هر هغه قانون ترې غاړه کېږنک دي کوم چې د دیوال لپاره پیسې نه لري. صدر ټرمپ د خپل کاندیدای په وخت کې خپل ووټرانو نه د دیوال په سر باندې ووټ غستیو. اوسنی کانګرس سره د کار کول لپاره ډیر کم وخت دی او ریپبلیکن سره اوس دا وخت دی چې د دیوال لپاره پیسې مختص کړي شي. وړاندې دی چې نوې منتخب کانګرس کم بچی د ډیموکراټانو په مشرۍ کې راځي کار شروع کړي. ډیموکراټانو سلویخت نوې څوکۍ ګټلو سره د امریکا په کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړې، خو ریپبلیکن ګوند اوس هم په سېنات کې اکثریت لري. د سیاسي غړو سره ملاقات وړاندې سره ټرمپ د فندونو نشوالي پړه په ډیموکراټانو باندې واچوله او په خپل یو ټویټ کې ویل چې ډیموکراټان ته به اوس پته ولګي چې تر څو موږ د خپل پولو تحفظ یقیني کړي نه وي زه به بنیادي ډانچې پیاوړ کولو په قانونونو هم دستخط نه کوم. سره ټرمپ خپل ووټرانو ته ویلي وو چې دوه کاله کې به مکسیکو سره په ګډه پوله باندې دیوال ودروي او خرچه به مکسیکو اوچتوي، خو مکسیکو د خرچې نه انکار کړی او اوس د کانګرس نه د دې کار لپاره د امریکایانو پیسې اغستو په موضوع باندې دواړه ګوندونه یعنی ډیموکراټان او ریپبلیکن صدر سره اختلافات لري. صدر تیرونه دړکه ورکړې وا چې کله دیوال لپاره پیسې ور نه کړی شوی نو د حکومت تړلو ته هم تیار دی. دیونه وایټ هاوس د خپل 15 بلین ډالر غوښتنې نه پر شاخ کاریدو او دریزې درلود چې دوی به د نورو ادارو نه بجټ راکموي چې د دیوال خرچه پوچته شي. خود امریکا کانګرس د هر ادارې لپاره جدا جدا اخراجات جوړوي، مطلب دا چې د صدر لپاره به د کار کې هم مشکلات وي.
دا امریکا غږ دی په ریډیو د نن سهار درې ساعته خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیدل. په څو شیبو کې به په همدې څپو باندې د مشال ریډیو خبرونه پیل شي. تاسو په پاک خدای سپارم، ښه ورځ ولرئ.